السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیکا چارواکی وایي هغه مین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. د هلمند پوځي چارواکی وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي، او د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړې ځپلو سیمو ته یې د مرستو پر دوام یو ځل بیا ټینګار کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د پکتیکا چارواکی وایي هغه مین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یو کلي بل ته روان و. په دې اړه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادۍ راډیو ته وویل
هغه د یو کلي نه بل کلي ته سفر درلود، او هغه مینه چې دښمن د خوانه بېرته جوړ شوی و، او همیشه متاسفانه زموږ ملکي کسان د دغسې مهمو سفر ګرځي. دغه پېښه د یو د مین د چاودنې په واسطه باندې رامنځته شوې ده.
په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ ورور، خور او څلور اولادونه وژل سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د حقانی شبکې غړي هم فعال دي. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. دغه وزارت مرستیال د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
په سنگین کې ښه په آرامه باندې تصفیې عملیات هم روان دي، او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې ډېر په لږ ورځو کې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنگین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصه شي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو د مساکله له جنوب برخو د افغان قواوو د تکتیکي شاتک خبر ورکړی و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي په دې وروستیو کې د دولت ضد وسلوال د هلمند په شمالي سیمو کې ځینې سیمې نیولې او هلته جګړې روانې دي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لاره پیدا کړي. افغانستان پرون په دریو وکټو مان ته ماتې ورکړه. دغه مسابقو ته د لار موندنې لپاره په بنګلاديش کې مسابقې روانې دي. د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونو د دوشنبه په شپه د دوشنبه په ورځ د مسابقې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان په هغه شرط دغه مسابقو ته لاره پیدا کوي چې متحد عربی امارات خپل راتلونکي مسابقه وبایلي. افغانستان د آسیایي جام مسابقو ته د لار موندنې لپاره خپل لومړنۍ مسابقه عرب اماراتو ته بایللې ده. د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلې سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګیلاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه راز پر هغه پرمختګ هم خبرې وکړې چې په جنیوا کې مرکچیانو د سوریې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کړې وې. دواړه مشران په داسې حال کې خبرې کوي چې تر دې یو ورځ مخکې په پام کې وه په سوریه کې اوربان عملي شي، خو روانو جګړو دغه اوربان مات کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل جان کیری لاوروف ته ویلي چې واشنگټن پر ملکي اهدافو د روسیې پر روانو بمباریو سخت اندېښمن دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې لاوروف بیا په خپلو خبرو کې په سوریه کې پر کورد ملیشو د ترکیې د راکټي حملو مسلې ته هم اشاره وکړه. د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د پنجشنبې په ورځ هغې موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داوودغلو پرون د کردانو د یوې سختدریزې ډلې یا ټي ای کې هغه ادعا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل د ټي کې ای په نوم کورد سختدریزې ډلې ادعا کوي چې دا یوه نیابتي حمله وه، او غواړي په دې توګه د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپار کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودغلو ویل په ځانګړې توګه په پلازمینه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل سي.
الی الدموس انتمل خصوص موږ په خاص ډول د پلازمینې انقره لپاره یو ارزونه بشپړه کړه چې یو امنیتي پلان هم پکې شامل دی. د پلازمینې شرایط ته په پام سره به دغه امنیتي پلان طرح شي.
ښاغلي اوغلو خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل امریکا باید پر ترکیې هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي. د سویس پولیسوای درې کسانو د زوریخ ښار له وزرګرۍ د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړې. د زوریخ پولیسو پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې دغه درې کسان غرمه مهال زرګرۍ ته ننوتلي. د زرګرۍ دوه کارکوونکي د وسلو په مرسته ګواښلي دي. دوی زیورات یا ګاڼې قیمتي ډبرې او نقدي پیسې اخیستي او بیا تښتېدلي. د زرګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د دغو کسانو له ډلې دوی په ماته ګوډه جرمني ژبه خبرې کولې. د دوی نورې نښې نښانې یې نه دي واضح کړې. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیویډا کې د ډیموکرات ګوند له لوري ولسمشر ته د کاندیداتوري انتخابات وګټل او د نیویارک میلیاردر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخابات وګټل. له رایو اخیستلو وروسته فرومنډ خپلواک سناتور برینی ساندرز له میرمن کلینټن سره ولیدل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمیرل شوی رایې کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 250-340% زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ بیا د جنوبي کارولینا په شمیرل شوی رایې کې تر اوسه 3% وړاندې دی. او وروستی خبر هم دا چې د فلوریدا پخوانی والی یا ګورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي. جب بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی د اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو له 50% شمیرل شوی رایې څخه جب بوش 8.3% ترلاسه کړې. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګمان کېده چې مخکښ کاندید به وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ساعت 10:02 دی. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12.8 دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې د کورونا چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حمله په اړه تحقیقات کوي. افغان امنیتي ځواکونه د هلمند له موسا کلا ولسوالۍ ولې په شا شول؟
جګړه کې بعضې اوقات د خلکو جیش له لحاظ څخه عسکر په یوه نقطه کې ضرورت وي، بعضې اوقات کې په بله نقطه کې ضرورت وي.
په دې موضوع له عبدالجبار قهرمان سره مرکه لرو. امریکا د افغانستان اردو ته بي پیلوټ الوتکې او رادار سیستم ورکوي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی دا ژمنه یې کړی دا چې موږ ته 8 بی پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي.
په پکتیا کې د روغتیایي ستونزو په اړه مو د خلکو له شکایت خبرو.
په یو لک نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده.
دا ځین نور راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي او په پای کې هم ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام. د هلمند له موسا کلا او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو وروستي کنډکونه هم وتلي دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک له موسا کلا او نوزاد ولسوالیو څخه د امنیتي ځواکونو وتلمني وای دا یو تاکتیکی شاتګ دی او شاید د اوږدې مودې لپاره نه وي. په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دی راپور ووري.
د هلمند والی وایند عمر ځواک کومنل چې د موسا کلا د روشن ټاور او د نوزاد ولسوالۍ په جازي سیمه کې پراته امنیتي سرتیر راوتلي دي او د دې دواړو ولسوالیو ټولې سیمې وسلواله ته پرېښري. ځواکول د دې دوو ولسوالیو څخه ځکه سرتیر راایستلي دي چې اکمالات په برخه کې ستونزې درلودې. د والی وایند ازادي راډیو ټول یاد سرتیر د جنگي تاکتیک لمخي په شا کړی دي او شاید د سرتیرو دغه په شاتک دایمي نه وي.
نظامي ځواکونو ته د نه تلفاتو د رسیدو په خطر باندې او هم چنان د نظامي تاکتیک په اساس باندې تر څو چې والی خوندي وساتل شي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نشي او د نور ولسوالیو لاره هم اکمالات په اساس باندې باندې په غسیمو کې په بشپړه توګه عملیات تر سره شي او د غولارې څخه وتوانېږي چې په غځا کې نور ولسوالۍ امنیت هم خوندي شي. په دې اساس باندې یو نظامي تکتیک شوی دی تر څو
د نوزاد او مساکله ولسوالیو مرکزونه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه. د سنګین، کجکي او واشیر یوازې د ولسوالیو تعمیرونه د حکومت په ولکه کې دي او د نادالي لږ خو د مرجع ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي د مساکله او نوزاد ولسوالیو په یادو کمپونو کې سرتیرو ته اړتیا نه وه، ځکه یې راویستل او ډېر ژر به په نورو مهمو سیمو کې ځای په ځای کړي.
په ارتباط باندې هغه باندې زه خو نشم کولای چې وس لاړ شم، ډېر لري کلي کې پرېوزم، نو چلته ما خلک اسی پذیر نه وي، هلته زما ملي شتمني په ضرر کې نه وي، هلته نور هغه نه وي، نو زه هغه کلي کې څه کوم؟ خو پرېږده خپل د وطن خلک دي چې پکې پراته اوسېږي.
څلور میاشتې کېږي چې وسلوال د لشکرګاه ښار اړوند په څلورمه حوزه باباجي کې د افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د ګریش په میرمنداب کې هم چې د دې ولسوالۍ د بازار څخه لیرې سیمې نه ده جګړه روانه ده. د مساکله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو په اړه د هلمند د خلکو په منځ کې بیلابیل نظرونه موجود دي.
تاوان یې دا دی چې اوس طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو، د هغو ځاینه اوس دوی بیغامه شول، ټول پوکاسې اوس پر لویه لاره دی چې له کندهار څخه هرات ته تیریږي. همداراز کرشک ولسوالۍ چې د همدې لارې پر سر پرته ده، د طالبانو ډېره توجه به همدغو سیمو ته وي.
نوزاد او مساکله اوس دولت نه دی پرېښی، وړاندې تر دې هم د طالبانو سره په واک کې وي. ولې دغه دوې کارګاوې چې اوس آزاد دولت پرېښی دي، دا یوازې په یوه لرې لوړه دښته کې پرتې وي چې نه هغو دوو ولسوالیو ته او نه هم ګریش او واشیر ته کوم مرسته رسېدله. نو زه فکر نه کوم چې دومره ډېر تاثیر به ولري.
د مساکله او نوزاد تر بشپړ خوش کولو وروسته په شمال کې نوزاد، مساکله، باغران او نومیشت او په جنوب کې دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې راځي، او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دولتي حکومت د پوستو حیثیت لري. کتونکي وایي که چیرې ولسوالۍ داسې یو په بل پسې وسلوالو ته ور پرېښودل سي، لرې نه ده چې د 2008 او 2008 کلونو په څیر د جګړې لومړۍ کرښې د لشکرګاه تر څنډو راورسېږي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند پوځي چارواکي وایي د پوځي اړتیا له مخې د مساکله ولسوالۍ له ځینو برخو یې ځواکونه په تاکتیکي ډول استلی دي. په وروستیو کې له ورڅېرمه ولسوالۍ سنګین او د هلمند له نورو شمالي سیمو هم د درنو جګړو راپورونه ورکړی شوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د مخدره موادو مافیا هم په هلمند کې د جګړې اور ته لمن وهي. عبدالجبار قهرمان چې په وروستیو کې د دفاع وزارت مرسیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو د همغږي کوونکي په توګه ټاکل شوی دی، وایي د هلمند جګړه ډېر عوامل لري. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې افغان ځواکونه د مساکله ولسوالۍ له ځینو برخو په شا شول.
هلمند کې د ډېره وخته په دې خوا یو تعمیلي جګړه روانه ده. په جګړه کې دغه نظامي اصول او پرنسیپونه دا دي چې بعضي اوقات د فوکل جیش له لحاظه څخه عسکر په یوه نقطه کې ضرورت وي، بعضي اوقات کې په بله نقطه کې ضرورت. په کومه نقاطو کې چې پیلن زموږ عسکرو قرار درلودي، هلته مؤثریت یې کمزوری او کم و. دې ته ضرورت و چې د جګړې په یو بل کونج کې، په یو بل بهیر کې د دې قوتونو څخه سالمه استفاده ترسره شي، تر څو مشکلاتو ته اساسي د حل لاره پیدا کړي. مشکلات خو په نوزاد او په مساکله کې د پخوا څخه هم ایجاد شوي وه. په هغه ساحو کې چې باید هلته دولتي قواوې موجودې وای، هلته دولتي قواوې د ډېره وخته څخه په اشتلا باندې په هغه ځای کې وجود نه درلودې. په داسې نقاطو کې چې هلته مؤثریت ډېر کم و، د جګړې د ضرورت پر اساس باندې دا تصمیم ونیول شو، او دا داسې تصمیم هم نه دی چې په اصطلاح باندې دا منفي اغېزې ولري. ولې زه یې په راتلونکي کې بېرته د دې مثبتې اغېزې وینم.
بله قهرمان صاحب،
دا عادي منوال دی.
بله ژوندی اوسې. تر دې مخکې په سنګین ولسوالۍ کې چې هغه هم ورڅېرمه پرته ولسوالۍ ده، په سنګین کې پر افغان قواوو باندې حمله شوې وه چې تلفات یې هم درلودل. څه عله دی چې وسلوال په دغو ولسوالیو کې بیا فعال شوي دي په دې وروستیو کې؟
هلمند کې هغه جګړه چې میاشتو مخه موږ درلودل، شکر الحمدلله، پیله په ټوله هلمند کې مخکې دا جګړې روان دي او تاسو باندې شهیدان وو چې ډیر چې ډیر په لږ ورځ کې به موږ هغه لاره چې د ډیرو وختونو څخه د سنگین تر وسوالی پورې د مخالفینو په کنټرول کې و دا لار به خلاص شي. د دوی هغه ډیر فوکس هم پر شمالي هلمند دی کدی و توانیږي په شمالي هلمند کې بر لاس پیدا کړي. ولې زموږ قوتونه هم هر ورځ په تیرېدو سره په اصلاح باندې هغه خبره د چمتو کیږي. دا ټول ورځ موږ یو نوی کنډک د ملي اردو تاریخ کوي په خورا په ښه وسلو باندې سنبال او په ښه تعلیمي کچې باندې سنبال. هغه خبر د یو سبا او بل سبا پارېږي. دلته د دې خوا څخه هم د قوتونو د احیا لپاره تلاش روان دی.
ځینې کسان یادونه کوي چې د هلمند په جنگ کې یوازې وسلوال طالبان یا د داعش ډلې غړي لاس نه لري، بلکې قاچاقبران هم په دې جنگ کې فعال لاس لري. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د هلمند جګړه دوه اصلي لاملونه لري. یو یې منطقوي لامل دی، یو یې پرا منطقوي لامل دی. منطقوي لامل یې دا دی په کور کې دننه لکه تاسو چې وویل رښتیا هم په دې کې به قاچاقبر خپل سهم لري، په دې کې به ناراضیت خپل سهم لري، په دې کې به دغه فاصله د حکومت د خلکو ترمن سهم لري. په دې کې مثال چې د وخت چارواکو د وخت مسؤلینو خلکو سره نه فاصله ایجاد کړي ده، دا به تاثیرات ولري. ولې بل اړخ یې منطقوي و پرا منطقوي دی چې هغه منطقې په سطحه موږ د دوو مملکتونو سره همسرا دي، لکه پاکستان او ایران، او بدبختانه چې هغه دواړه د افغانستان په متعلق باندې سالم نیت نه لري او په ډېر بې شرمۍ باندې غواړي چې په دې سیمه کې دا جګړه شولاوره وساتي. په دې اساس چې هلمند یو ستراتیژیک اهمیت لري، د پردوی د فاره دلته بالکل دی کې ډېره تلوسه موجوده ده چې په هلمند کې بر لاس ولري، که وتوانېږي د هلمند په نام نه کېدو باندې په ټول جنوبي غرب کې بر لاس پیدا کړي، او بیا په لای تنهایی کې په ټول افغانستان کې بر لاس پیدا کړي. په دغه لحاظ باندې د منطقې په سطحه هم د افغانستان د خلکو د دښمنانو توجه دې ته ده. یعنی دا ټول لاملونه سره یوځای شوي دي په نتیجه کې د دې لپاره د شتر خپور کړی دی چې په هلمند کې جګړه باید دوام ولري.
د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو هم ژغونکی عبدالجبار قهرمانو چې د هلمند وروستي وضعیت په اړه له اصلي رادیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د میدان وردګ والی وای د کورنی چارو وزارت یو پلاوی په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یو کلینیک ته چاپی په څیړلو بوخته. که څه هم د ولایت چارواکي وای په پیښه کې څلور طالبان وژل شوي، خو د سویډن کمیټه وای په چاپه کې دوه ناروغان او یو روغتیایي کارکونکی وژل شوی دی. دغه حمله د چهارشنبه پر ورځ ناوخته شوې وه. ویل شوي چې دا عملیات د افغانستان ځانګړو ځواکونو کړی دي. سالم محمد صالح د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د کورونی چارو وزارت یو هیات د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ په تنګي سیدانو سیمه کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یو کلینیک د چاپی په باب څېړنه کوي. د میدان وردګ چارواکي وایي دغه سیمه د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده، او په پیښه کې څلور تنه وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي، خو دغه ارقام او معلومات ضد او نقیض دي. د سویډن کمیټې په یو اعلامیه کې دغه پیښه چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې سوې غندلې او ویلې دي چې له کبله یې دوه ناروغان او یو د کلینیک کارکونکی وژل سوي دي. دغه کمیټې پر خپل روغتیایي مرکز دغه چاپه یا حمله له نړیوالو بشري اصولو او د جنیوال کنوانسیون څخه سرغړونه بللې ده. د میدان وردګ والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې عملیات د کابل په امر سوي، او حیات هم له مرکزه د پیښې سیمې ته ورغلی دی.
په دایمیردادو د تنګي سیدانو په سیمه کې دغه عملیات د مرکز نه د ځانګړو ځواکونو لخوا نه شوي وه چې په پایله کې دښمن یا طالبانو ته مرګ ژوبله واوښتې وه. وقت ده هغه سیمه چې کوم ځای کې ځانګړي عملیات شوي هلته دښمن وجود لري. کورنیو چارو پلاوی چې لاړله هغو خپلې پلټنې به سرته رسوي، ولې موږ ورسره تماس نه لرو په سیمه کې، ځکه هلته نه ټلیفون کار کوي او نه نور څه داسې امکانات شته چې د هغو سره تماس ونیولی شي.
راپورونه وایي چې پر دغه لس بستریز کلینیک چاپی څلور ساعته دوام کړی دی. د میدان وردګ د والی په خبره په پیښه کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې پر کلینیک په حمله کې څلور تنه وژل شوي کسان ناروغان وه. که څه هم د میدان وردګو د پولیسو ویان عبدالولي نورزی ویلي چې پر کلینیک په دې چاپه کې امریکایي پوځیانو هم ګډون درلود، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو ویان په دې چاپه کې د بهرنیو قواوو ګډون رد کړ. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکي به د دې پیښې په باب څېړنه کوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري، ساعت 10 بجې او 20 دقیقې شوې. اوس په هم د خبرونه په دې برخه کې اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننه یو رسپانو سره لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د اوبو د مهارولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ رسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سلما بند د سیاسي اوبو د مدیریت پیلامه ده. په مطلب کې راغلی چې د سلما بند د 640 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر له دغه بند څخه ګټه اخیستنه پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي له قانوني پلوه ایران او پاکستان حق نه لري چې له افغانستان سره د اوبو د مهارولو په موضوع کې مخالفت وکړي. خو د لیکوال په باور په دې ورسېو کلونو کې ایران او پاکستان خپل لاسپوڅي هڅولي چې د سلما بند د کارونو په وړاندې خند پیدا کړي. په مطلب کې راغلي ایران تل افغان کډوالو څخه د فشار دی وسیلې په توګه کار اخیستی او افغان حکومت هم په کار ده چې د هریرود سیند اوبو په مهارولو سره پر ایران فشار راولي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي د افغانستان اوبه به مهار کړي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت به د اوبو د مهارولو لپاره په هیواد کې د اوبو د یوشت بندونو چارې پیل کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان د افغانستان نور خاور لاندې کوي خو چارواکي څه کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر روسته اوس د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم ادعا کوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په سفری برخو کې تحرکات پیل کړي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي پاکستان ممکن دا هدف ولري چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرغړونې وکړي څو دا موضوع د کرښې تر رسمیت پیژندو پورې ورسول شي. د ورسپانې په باور که پاکستان د خپلو دې تحرکاتو تر شا هر ډول هدف لري، باید افغان حکومت په وړاندې غبرګون وښیي او خپل دریځ واضح کړي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د سولې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته د نیټې په اعلان کې نور ځنډ د توجیه وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلي د راتلونکي سه شنبه ورځ څلور اړخیزه غونډې ته هیلې ډېرې دي او ګډونوال به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته وخت وټاکي. د ورسپانې په باور کې څلور اړخیزه غونډې ونتوانېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي، خلک به ناهیلي او پر پاکستان به هم د افغان حکومت باور کم شي.
د یونان په اوبو کې د وی افغان کورنۍ د څوارلسو ډوبو شویو غړیو له ډلې د ووتنو جسدونه پرون کابل ته انتقال شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته انتقال شوي چې اروپا ته د رسیدو په هیله په سمندر کې ډوب شوي دي. په دې اړه د ناجي صاپی راپور واورئ.
پیرز جان یا کمک
کی بیا دا بچی راګه دنج ته
نه مونږ دا هغه پلرونه وشړاګانی او فریادونه دي چې زامن او د کورنۍ نورغړي اروپا ته بلاره د یونان په بو کې ډوب شوی دي. دغه کسان چې په غیر قانوني لارو یې اروپا ته د تلو نیت درلود د یونان په بو کې ډوب شوی دي. هغه پلر چې سخت غمزه پلی لټول او افغانانو غوړي چې فریاد ته غوږ ونیسي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ نکړي.
بچي فرزانی
زوی می خرم بل خرم المسیان می دوی راوړل او خاور ته وسپارل. وچه ډوډۍ وخره خو په خپل خاور کې وسی. که پاسپورت مو اخیسته ویزا مو اخیسته لاړ نشي کنه نو زما په سیر تباکي
ویزا درته ناره مسموري تمام شي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په بو کې ډوبېږي، بلکې ل دې خو هم د یونان لوبو څخه د لزګونو نور افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوي او لزګونو نور الله درک دي. حاجی محمد ایوبی د امید ایوبی پلار د انسانانو قاچاق کوونکي د بشریت دښمنان ګڼي.
هلته پسلګونه مړي دي، جسدونه شړېدلې خراب شوي دي، د انسانانو د قاچاق خونکو لخوا خلکو ته چل او فریب ورکول کیږي، دوی د انسانیت دښمنان دي.
حمید چې له یوې پښې معلول دی خپل یوازینی زوی ته چې د یونان په اوبو کې ډوب شوی اوخ کې تویوي.
او جسدونه انتقال شوي، پنځه نور لا درک دي، له هغوی سره زما زوی هم شامل دی. نه پوهیږم چې هغوی به نهنګانو خوړلي وي او یا به بل څه ورباندې شوي وي.
فضل رحمان د لاوري چې په اروپا کې ژوند کوي او د خپلو خپلوانو د جسدونو د پیژندلو لپاره ترکیې ته تللی و، په دې اړه وویل:
ما د اونجا هفت روز هشت روز تمام شارا را
موږ هلته اتو ورځې ټول ښارونه ساحل او روغتونونه ولټول او په ډېرو ستونزو د اوو تنو جسدونه موموندل. د پنځو تنو حتی چیرې هم نه پیژندل کیږي. جسدونه دوی درې ورځې په اوبو کې پاتې کیږي، ټول پړسیږي، د کبانو خوراک کیږي. ما داسې کسان هم لیدلي چې د کبانو خوراک شوي دي. د جنوب کې او جنوب لاسونه نشته،
کلیش نه دستش نه.
ویل کیږي چې په تیر یو کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي چې 40% یې افغانان دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پام کې راځي چې شپږ بی پیلوټ الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډیر ژر افغان ځواکونو ته ورکړی شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمیر کارپوهان وایي له دې سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي هدفونه کشف او له منځه یوسي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې له بی پیلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې اغیزمن بولي. د ولسي جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایی ځواک ته اړتیا لري او بی پیلوټ الوتکې کولی شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. خغلا احمد زیوی د افغانستان د هوایی ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیف کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي.
کشپی تیاری دي او موږ کولای شو چې ډېر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کړو. همدارنګه د هغوی ترانسپورت موږ ته مهمه وو او د افغانستان جغرافیه موږ ته ستاسو معلومه ده چې د افغانستان ټول غریب علاقه ده. د دې لپاره کشپی تیارات موږ ته ډېر زیات ضرورت و. خوشبختانه اوس د امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
افغان چارواکی وایي بی پیلوټ الوتکې به د راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بی پیلوټ الوتکې له دې کبل اغیزمنې بلل کیږي چې له یوه پلوه د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او له بل پلوه د بریدونو له امله یې د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بیخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوهات غلام مرخیل سپارښتنه کوي چې باید له بی پیلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نشي.
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی، یعنی پا هاگ واداف چی ضرورتی نشته ممکن دوی فایر وکری او مرگروب رواروی چی داد افغانستان دو اسلوال و پوز لپاره بیاخن تمامیگی.
د ملی دفاع وزارت هم پا هوایی بریدونو که د ملکی وگرو د مرگروب لی د مخنوی دارد ورکوی. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې لپاره تر رسیدو سره سم به له بی پیلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بی پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغه وروزل شي وروسته د هغې نه بیا دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کیږي.
دغه بی پیلوټ الوتکې 3 متره وزرونه لري او کولی شي له 4 څخه تر 6 زرو مترو پورې ارتفاع واخلي. بی پیلوټ الوتکې $10,000 قیمت لري او له هوایی میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بی پیلوټ الوتکو څخه به چې له لرې واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کا یی دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
سات لاس پجی او دیرش دقیقی شوی و سم توجه وکړی د دې ساتلاند خبرونو ته چې رحمت الله افغانی اوروي.
د پکتیکا چارواکی وای هغه مان چې پرونی د وی کورنۍ شپږ غړي وژل د دولت وسلوال مخالفانو خخ کړی وو. د هلمند پوځي چارواکی وای چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لاره پیدا کړي. د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام یو ځل بیا ټینګار کړی. د ترکیې صدراعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیویډا کې د ډیموکرات ګوند له لوري ولسمشر ته د کاندیداتوري انتخابات وګټل. او د فلوریډا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشۍ د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.8 منځنۍ څپه اورېدای شي. د غرس په لوی ښارونو کې په 3.5 اف ام څپه هم اورېدای شي. په همدغو څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه هم خپری شي. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د ژوند رنگونه هم نه هیرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د څلور اړخیزه غونډه به د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړ شي، خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روان او اختلافات ته پکتو له طالبانو سره مخامخ خبري په نږدې وخت کې له امکان لري بولي. په دې موضوع د ناجي صاحب راپور ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پاړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبري کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه، چیرته او څنګه خبري پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ د سولې پاړه څلورمه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي سه شنبه چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکي غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د پخوانیو غونډو بحثونه هم دوام کوي.
د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټې ټاکلو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنی د فبروري وروستۍ نیټې پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه د فبروري په 6مه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تیره غونډه کې سولې ته سیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصته په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان موقف ډیر سرګن وی.
زه فکر نه کوم چې ډېر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو په خپله طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډېر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات سولې هغه پروسه د خبرو اترو تفشیشونو سره مخامخ کیږي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړي او عامو افغانانو په دې پروسې کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبيني خودلې چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبت نتیجې ولري. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې پخوا ویلي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان وسی.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو له روغتیایي خدماتو سرټکوي وایي حکومت دوی ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی او د مور ماشوم د مړینې کچه زیاته شوې ده. مخکې تر دې چې د داود تپان راپور واوري له پکتیا څخه په همدې ارتباط یادونه کوم چې د دې راپور نه وروسته د ژوند رنګونه خپرو او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام.
د پکتیا اوسیدونکو په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې د ناسمو روغتیایي خدماتو او د خدماتو د نشټوالي لامل ورستر بلې ناروغان د مرګ کندې تلويږي. د پکتیا ټولو دیار لس ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشټوالي، غیر حاضرۍ، نامسلکي توپ، د دارو درملو د نه ورکړې، د خپل وخت خدماتو نشټوالي د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشټوالی او کمزوري روغتیایي وضعیت ورستر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالۍ اوسیدونکي
خوراله دن خیل مرزا کې ازوت خور خبري دي یو ډاکټر په خبرای دی وای خدای په خبرای دی مړه دی وای خدای ته دوی کوي
څنګه تداوی تاثیر کوي
ته دوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میګ والو دی دا دوی ته وله رتلو
د لژبل سوالای حقیقت دا داسې شیب دی چې په خپل مول لاس کا سمول دیل دی چرغیل دی ولته تبدوی نه کی بس اغه ټیم غوی داس وکړي چې ټیم لګه غشي اخه د لمنځل وړي دا وخت کې بچون خزی ولا منځل وړي خز اغه مړ کیږي
حالته
مړ کی
نور وضعیت څنګه دی روغتیا په برخه کې
حکومت پښتنه کی ولا خدا سپتنه کی چې دا پښتنه کی میګ نه ستیر وی کنه دا سجل پښتنه نشته کنه چې دا سجل پښتنه وشي کنه نور داس وکړي دوی پوسلو کې اچات پس د میکتا کورنده شه.
د دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د سار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپل کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازم ده کارکونکو استخداموي. په خبره په دند ګمارل شوی کسان پاړي کو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زه یوسف د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو زرمت کې خو کلینیکونه سته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور څه نه سته. خزینه ډاکټرانی به دومره ته وایم چې له دوه لسم هم لانه دي فارغ او بس ورې شټي پټي اسي وخت ری نور څه تداوی دغه یو شی نه سکاله. مرکز نه نظارت پکې دل نه ورې به روغ ډاکټرانه لژل یو شی نه سره.
نوم سلطان محمد د زرمت یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک مرکزی کلینیک ده. خپل خپلوی سره پالی ټول خپل کسان دی او خو زده واستونځ د سیاتي عمل خو نه څوک دلته مقرریږي بیرته دی خو پختنه نه کیږي حیات نسته چې مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټي په خاطر باندې په کورو کې وسی.
د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د پاکستاني نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسناد خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبد الله مخلص د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا د ما د خپل سترګو لیدلې حال چې د مرزکی په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک جوړ کړی ده، لپاره چنار نه نرس راوستي او هلته د ډاکټر په نوم باندې خپل فعالیت کوي چې څومره دوړان دي او زنانه د ولادت په وخت کې ور وړې و یو شواروز د کلینیک ساتلې ولا هغه ورسته خزه دی وپات په وخت کې بیا ورسته ملکی روغتون تر لګاله. نو دغه سی ورته مګه سلګونه مثالونه لرو.
نو وړې زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پروتو سیمو کې لیدل شوې دي او تر اوسه پورې د روغتیا ریاست په دې برخه کې څه ډول تحقیق نه دی کړی او نه د مخنیوي په لارو چارو غور کړی. یوازې دغه څو کسان نه دي چې په خپل سیمو کې د خراب روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي. د پکتیا لری پروتو ولسوالۍ چارواکي هم منی چې روغتیا ریاست ورته په خدماتو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. دا جانخیل ولسوال عبدالرحمن سولمل وایي
او د زنانه ډاکټر په باره کې بدمر وایم چې هغه طبقه ته ون مقابله گیسته
نور دسی پورا ډاکټر کړی پر اختیار درته نشته. یعنی په سلو کې کشل پیسه دا په یغه ماغه کلینیک کې حال سي دا غم دی ولادت نور د اتیا پیسه دا لستون در سره مخامخ دي کله مرکز تر ازی کله شهر نه ته ځی کله خوست وړي دا خو واځي خبر د سیاغه یو غرنۍ سیمه د سی تقریبا یو لک نفوس لري په یو لک نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده.
د غستون زی د پکتیا ولایتي چارواکي نه رده وی وای د هواری په موخه اړوند ریاست ته سپارښتنه کړې دي او دوی نتیجې ته منتظر دي. د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالولی صحیح
تر یو حده پورې زه هم د دې تشویش سره موافق یم. ځینې ستونزې مونږ په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه مونږ ته هم را رسیدلي وو. بیا مونږ د خپل د عام روغتیا رئیس سره د یو ټیم دا برنامه مو شروع کړې ده چې لاړ شي د خلکو ستونزې او د کلینیکونو د دوا او په ځینو ځایو کې خود سره ډاکټران راغلي دي د دوی په مورد کې هغه خپل هغه وکړي د پلټنه وکړي او هر څه سره د ولایت مقام ته راپور راوړي.
نوموړی زیاتوي چې دوی د خدماتو وړاندې کیدونکو قراردادي انجوګانو سره تماسونه نیولي او په خبره یې هڅه دا ده چې په ټولو لرو پرتو سیمو کې هغه ډول خدمات وړاندې شي چې وزارت انجوګانو ته په لایحه کې ذکر کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کېږي او د عامې روغتیا وزارت څخه د دې ریاست لپاره تر اوسه پورې رسمي رئیس په دنده نه دی ګمارل شوی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ژوند رنگونه
خاطر تاسو مختل نه راتلو لري سر کې وای
همیرا شنواری يم مدني فعاله
همیرا جان د دې څنګه چې مدني فعالیتونه کوي نور کوم کارور باندې بوختي زده کړې دي کړې نور څه پلان نه لري راتلو کېته
زه باید وایم چې ما خپل البته اوس فلال محصله یم دولسم پاس او فلال محصله یم او د دې ترڅنګ چې مدني فعال یم البته مخکې منیجمنت کو اوس هم د لرستونز پیدا شوې راته نو اوس فلال استاد یم د استاد په حیث دند تر سره کوم.
تاسو ویل چې لوړ زده کړم مو مام زمانه د مور کې د ترڅنګ چې مدني فعالیتونه کوي استاد یې کوم رشته کې درس وایي او څنګه د ټولو کارو تر رسیدګي کوي؟
بالکل ولې نه زه فلال کمپیوټر ساينس وایم هر څه په ژوند کې امکان لري څلوش ساعت ډیر وخت دی باید وایم چې کچیرته یو ځوان منظم ټایم ټیبل منظم تقسیم اوقات ولري هر څه لپاره خپل وخت ورکی نو زما په نظر چې د دې ډیر فعالیتونه به هم وکړي شي. دا خو یو عادي خبره ده چې یو مدني فعال او استاد او محصل دا زما لپاره یعنی زه منظم مخکزم او زما نور ځوانان باندې هم دا غږ دی چې منظم دي مخکلار شي.
او څنګه به چې کمپیوټر ساينس رشته مو ول وستله نور هم غواړي زده کړو ته د امر کې ماستری ډاکټر تر کچې په داخل کې غواړي خارج ته لاړ شي څنګه پلان لري؟
پلان لرم چې نور لوړ زده کړم مې هم دوام ورکړم او د پلان لرم البته چې زه هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم خو نه د هغه ځوانانو غوندې چې زه خارج سلاړ شم او په خارج درنګانو نه زیاتې خوند واخلم او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړم. نه زه غواړم هلته په هتر لاس کړم خپل ځان په حساب ورسوم اغه نه بیرته خپل افغانستان ته وګرځم غواړم د خپل خويندو سره د خپل پښتنو خويندو سره وسم په خپل افغانستان کې هر څه کوم خپل افغانستان کې وکم.
څنګه به کورنۍ مو څوي مثلا دلته په افغانستان کې ځینې ممانعتونه شته دنجونو پرانی مخصوصا چې خارج ته لاړ سي بیا یوازې تکنه دا مشکلات دي. تاسو کورنۍ ته پړڅ وای چې ته غواړې خارج ته لاړ شې او ولته زده کړې وکې غوې څه نظر لري؟
څنګه چې البته یو هلک یو سړی کولی شي د خپل پوهې کچه لوړه کړي په افغانستان کې تحصیل وکړي د افغانستان بهر لاړ شي همداشن یو خزه یو مېرمن یو جلی هم د دې حق لري چې هغه تحصیل وکړي تعلیم وکړي خپل غږ اوچت کړي خارج ته لاړ شي خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. بلکې ممانعتونه شتري زما په کورنۍ کې هم او داسې په درګرد کورنۍ وکي داشتري خو زه خزو ته وایم زه انجونو ته وایم چې مبارزه دی وکړي کینې کینې دینه د ټولنې افکار د کورنۍ افکار دی په خپل نفر وړي هغه ته دې ثابت کړی چې زه هم یو پښتنه پیغله او د دې حق لرم چې تحصیل وکړم.
تاسو ته خپل ارزوګان ته ورسای چې لخر خارج کې تحصیل وکړي او به بیرته راشي افغانستان ته خدمت وکړي ډیره زیاته
مننه کوم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شابې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. تاسو به حتمی د ډنډکی او غوربند شولینو مونږ اوریدلی وی او خای خوړلی مو هم وی. دا د افغاني ټولنې هغه دودی خوړ دی چې لسلګونو کلونو را پدی خو په افغاني ټولنه کې رواج لري او د یوې ځنګړي جغرافي پوری اړیکه پیدا کوي. ډنډکی د لوی پکتیا اړوند سیمو کې دودی خوړ او غوربند شوله د پروان ولایت د غوربند سیمې پوری اړوند خوړ دی چې په افغاني ټولنه کې ځنګړي شهرت موندلې دی. موږ نننې خبرونه هم دغه دوو ځنګړیو دودونو ته ځنګړي کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو د نړۍ ټولې سیمې د ځانګړي دودونو ترڅنګ ځانګړي دودیز خوړل لري چې د خوړو بیا د غسیمه پونوم او یا غسیمه د دوه خوړو پونوم د شهرت لوړو پوره تر رسیدي. ډنډکای چې د لوی پکتیا اړوند سیمو دودیز خوړې دي د مهال د هیواد په بیلابیل سیمو کې خلک ترې استفاده کوي او هڅه کوي چې د یخنۍ په موسم کې ډنډکای جوړ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو زمرد خان منګل سرمو د ډنډکی په اړه خبرې کړې دي. نو موري وایي
ډنډکای وریځي غټي وریځي چې ورته وایي دا په مویو کې مې ور قسم د څوک ورته ماش وایي دا مې ډیر ورچی نو دا بیا ور لاندې کې ترې خو وخټي خو جوشو کې او بیا دا خپل کلکوالي وخی خپل کلکوالي چوخی بیا دا راوباسي چې کل روي استلې بیا نو یو څو وخت کې دی چې دا توخه مو دا شاین پورته شي بیا کینی هغه بیا په مخصوص سمسه باندې موږ ته سمسه وایي تاسو ته چمچا وایي په دې باندې ایاري جوړي یا په منس کې حوزه جوړی دا غسه ډن جوړی په دې ډن کې مخکې وختونو کې البته چې ما ورېدلې دي جام به کې فوټو پکې په دې جام کې به کورت او غوړی او دا شانه چور خپل پور کې دا شی په خو دا په یو غټ دی کې غټ دی کې مې ځان ته پخېږي یواره مې جوش کې چون مې ډیر کله کې دي نسبت ورېږو ته دا غټ ورېږو ته ورېږي ځان ته پخېږي بیا چې کله دا ورېږي نرمال یو خو دا مې پخې شي بیا سره یو ځای کېږي بیا په یو دی کا چول کېږي بیا شمشپ کې وحل کېږي او سو سره خو مخلوط شي سره ګډ وډ شي وخت په وخت او باندې مثلا ټیسټ کې سکی یو لګان موږ ورته وایو نه فېګ مته سپورته لګان د دې لګان هغه چې تقریبا 15 شپک کسان دي چاپیره کې دی شي کېنی په دې کې راوباسي یو څو وخت بریدي سمسي باندې سمایي کله برابر کو د منس کې ډاند ورکې په دې کې کیږي بیا په سره سواده تر کې
د ډنډکی په خول ځانګړی مهارت لري او د خوړو ځانګړی طریقه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر سره مو مرکه کړې د اوریدلو بلنې درکو
تقریبا 15 پیټه
15 پیټه کلانی دا ډنډکای له څو وخت نه لري تاسو په منطقه کې مدود ده
دا ډنډکای خو له پخوانه دود ده په دې منطقه کې په پکتیا کې خوست کې پکتیکا کې په دغه ولایتو کې لري له پخوانه دود شوی لري واشت
پاره لیک معلومات راکه لکوم شاینو نه پخیږي
سپینې غټې وریځي مې سرګړېږي دا غړې پخیږي بیا دا ډنډکای ډیر کلک وي داسې نیوي لکه شوله دا دومره کلک وي بیا دا په یو خانک یا په یو ظرف یا په یو کاسه کې یا په لوی لوښي کې دا له دیګینه اچي بیا ځینې خلک د کورتو سره خوري ځینې خلک د چرګ ټینګه شیروا جوړه کې د غو سره خوري ځینې خلک بیا د غړو سره خوري ځینې خلک بیا د سمشته شودو سره خوري شودو او بره تر غری بیا هغه منس کې یو زوار جای جوړی بیا پیغه کې دا شولیا چی یا کورتا چی یا ټینګ د چرګ شیروا چی کله چې ګوله جوړی بیا په هغه پوري کوي بیا هغه خوري
دا پخلی خو معمولا د میرمنو کار ده دی په خی تاسو څنګه کومختم ډندکای پخکړی
نه خو میرمنې چې پخی خو مګم کومک ور سره کو ورته ولاړی ګورې چې دا سخل پخی کی سخل جوړی
تاسو په کور کې ډندکای څومره د کورنۍ د غړو خوښیږي
دا نو مزاج ندی طبیعتونه دی د کورنۍ ډیر غړي رنه کوي خوخی
د اضافت لنګان څنګه را دو پیو تاشت کې چول کی
دا مخکې خو دا د لرګي غټ خانکونه ورته ویلې دغه کې به خلکو خوړل اوس په غورو کې چې خټه وریزم ګورته وي شاغه هم د ډنډکی ته ورته وریزي د مو سره د وریزو سره به ګډه په خولې بیا یمګو تاسو دا وطني کشری نه دی چې ځین خلک مختلف شیان لپاره استعمالوي نو دا کشری به په ودو کې دا به ډکرل بیا په خو کې وختل دا به دومره کلک کلک په ګوتو باغه چې را کول را ګرول ډیر په تکلیف به غدي یو کا پریزه را ډوډۍ جوړول نو کا خلق به خو غړی به ور سره ور کول یا کورت خو بنو دغه سی وچی وریږي به د ځین خلق براتل دغه کشری باندې بچ څوک مړی دغه بتل ا څوک بچ نیو راتل بدل تک نهستل خو چا بلاسونه منزل چا بنه منزل اکثر الکان باندې به چې مال پو چې کله به خبر شو چې دلته واده ده ته برا غلاس به نه منزل ورته په کشری باندې کې نهستل ځان به مړ نو یو به چې کله ګوتې را کش کړې په دې کشری کې نو لاس به چې منزلی نه و د کشری یو طرف بل طرف به د خل ګردونه پاتې شو نو مخکې دغسې زندگی ساده وه هغه وری باندې به ډېر خلک را تلل او غو به خوړل او تلل به خلاصېدې باندې
د خوست اوسیدونکی زمرد خان منګل بیا وایي چې اکثره وخت ډنډکی په ځانګړو مراسمو کې پخیږي او کله کله که د نورو سیمو میلمانه د دوی کور ته راځي نو دوی ورته ډنډکی پخوي. ښاغلی منګل وایي چې د ډنډکي په برابرولو کم مصرف راځي. کله چې ملګرو ته میلمستیا کوي نو ډنډکی ورته پخوي او ملګري هم د همدغو خوړو غوښتنه کوي.
میرمنو ته خو بیخي اسانه وه، ځکه اسانه وه چې که د نور شیان تشریفاتي شیان و دا چکلي و دا پیروندي و دا سالات و دا څه شی څه شی کنه په دې باندې ډېر وخت مصرفېږي لګېږي څو کسان پکې بوخت دي ولې د وریجو دیګ ته یو کس کولی شي چې هغه تیارم کړي او هغه یې برابرم.
دی وایي چې د ډنډکي برابرول یوازې د خوړلو او خوند اخیستلو ګټه نه لري، بلکې دا خواړه یو ډول ځانګړې ټولنیزه ګټه هم لري.
که درته ووایم چې د نورو خوړو په پرتله ما بیخي زیات په دې خوښېږي، هغه اجتماعي خواله چې پکې د ټول یو ځای سره کېني نو ډېر خوبیانې دي. دغه غټ غټ اجتماعګانې کېږي، غټ غټ پروګرامونه کېږي، د دې په خاطر باندې چې څه ستونزې څه مشکلې څه خبرې هغه حل شي، یو د حل لاره پیدا شي. دا د ډنډکي د حلقه یا ګرد چاپېره راتاوېدل او په دې باندې خبرې کول، په دې باندې ځینې موضوعات شریکول، ځینې خبرې فیصله تصمیمونه نیول، دا ډېر بهتر اړخ دی. ډنډکی یو ډېر ښه فرصت دی او ډېره ښه موقع ده د دې دپاره چې خلک حلقه شي سره کښېني، د کورنۍ سره کښېني، بالاخره نږدې څنګ په څنګ سره کښېني، نو په دې کې خبرې کول او په دې کې تصمیمونه، په دې کې بعضې موضوعات چون د نورو حالاتونه چې په نورو حالاتو کې کېږي دلته ډېر اغېزمنتیا ډېری.
50 کلن ملک ګلزمان کوچی وایي چې دوی هم د ډنډکي خوړ ډېر برابر کړي، خو د دوی د پخولو چاره بیا د لوی پکتیا د خلکو سره لږ څه توپیر لري.
د خاورې کټوي دا به زنانه و باندې کړلې، وروره اور به ته لاندې کړو، دا پچې او دا ترخې به م ته لاندې کړې برل، دا به م چې اور کو ښځه بورجانه دا چمچې پکې وښله، بیا به م کورت ورته وسولو، کورت به م وسولو کنه، دا د خاورې دي غمي غوندې تیګه لروب دي، هغه به م وسولول ساعتي ورجانه، کورت به م ښه ټینګ وباسم، بیا به م د مېږو غوړي په باندې واچوم، داسې مړۍ به م تېنه وښله لکه کندو څنګ داسې څو غونډاری واري. تا د خدای یو ورځې راولي، تا ته زه پخه کړمنو تا ولا چې وای چې دا ما مار او رسرات راکوه.
اوریدونکو، تاسو د ډنډکی پاړه واوریدل، یو بل ډول خوړی چې غوربندې شوله ورته وای دا لغټ وریجو او یو شمېر نورو موادو برابرېږي. دا چې دا څه ډول خواړه دي د غوربند اوسیدونکی محمد عاطف فقیرزاده یې پاړه وایي.
غوربند ډېر خواړه لري، تر ټولو مشهور یې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او د افغانستان نه بیرون هم چې کتابونه د افغانستان د خوړو په اړه لیکل شوي دي، غوربندې شوله ده چې هلته غوربند کې په ځانګړې بڼه پخیږي، او خصوصا چې کله میلمانه له بهر راځي دا ورته ډېره پخیږي، او تر څنګ یې کورنۍ هم په خاصو ورځو کې دا شوله پخیي، یو خاصه شوله ده. په غوربند کې هم د غوربند شولې په نوم یادیږي، او په کابل کې هم هېواد بهر هم ما اورېدلی.
د غوربندۍ او نورې شولې ترمنځ څه توپیر دی؟ د پښتنه هم راته ښاغلی فقیرزاده ځوابوي.
توپیر ډیر دی. نوره شوله معمولا هغه توکي او مواد، خوراکي مواد چې په غوربندۍ شولې کې سره ترکیب کیږي او ځای کیږي، هغه په نورو شولو کې نشته. معمولا همدا وطني وریجو نه ګټه اخیستل کیږي، وطني وریجې ځکه چې دا ډېرې خوږې دي، او تر څنګ یې می ددنه ګټه اخیستل کیږي، او نورې مصالحجاتو نه هم ګټه اخیستل کیږي، لکه سپیرکۍ شوه او ځینې نور شیان هم دي چې بیا په سر یې اچول کیږي. معمولا نوره شوله دا شیان نه لري، خو قربندۍ شوله دا شیان لري، او دا معمولا ځکه چې دا نور مواد ورسره ترکیب کیږي لږ کلک هم وي د نورو شولو.
د فقیرزاده په خبره چې د غوربندۍ شولې لپاره په اوس وخت کې له غوښې هم استفاده کیږي، او د دغې شولې د لا خوندورتیا په خاطر هڅه کوي چې له بېلابېلو مسالو کار واخیستل شي. کابل میشتی اسرار الله نوابي چې اصلا د پروان ولایت دی، د غوربندۍ شولې د پخولو د طریقې په اړه راته غږېدلی. هغه وایي
پخول طریقې داسې خبره ده د اول د غوخه بخار ورکول شي شروع غوندي هغه جورسي به لغنه ترکاری با به واچوي به ورج به واچوي د حبوبات به واچوي ټول به زمیمه کوي به لغنه ټول یو واسه مکس باندې د به جورسي بیرته به غوري باندې کشیدل شي او اته چاکای او نور قرمه ورسره زمیمه کیږي تور مرچ ده سوره مرچ ده
د غوربند له اوسیدونکو سفیولانه مپختلی چې ولې د غوربند شول ډیره مشوره شوه او په اوس وخت کې د دا ډول خوړو بازار څه ډول دی
د غوربند شول چې د ډیره دغه مشوره شوه دا چې د ډیر خوان لري او ډیر دغه ځخه هغه چې په خې زیات شان په کې شي لکمره شو دا باز شان پروتین زیات شان په کې شي او ډیره خواندور راځي بیا هغه ځای چې دغه د شولې پلور ځای کې مغه خواند او مزه نه لیدل کېږي لکه نور کسان چې وایي چې شولې غورمندي ده هغه هغه ډیر ده کې خوخې د نور ځای کسان ولایتو کسان او د موږ په سیمه کې زیات رواج لري خو وسه هغه رواج نه چې مخکې و وسابنه نشته
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت ترې مرګري د ملمسیا په وخت د غورمندي شولې د پخېدا غوښتنه کوي
درنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
سهارا بسوی پزڑکی میں نمینی ولولے را پرلوی او پزڑکی میں نمینی ولولے را پرلوی او ستادا پنگڑوش ننچن ستادا پنگڑوش ننچن ہر سہارا بسوی پزڑکی میں نمینی ولولے را پرلوی او پزڑکی میں نمینی ولولیرا پرویو سادا بنگڑو چھن چھن قربان شطر لالون کبیرا تھنا سن نخرے مکھی سن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن کمی رتن نازن نخری امکی زن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن پجر پجر نغمی رتن زمینی جغوی بزرگ می تمنی ول ول را پروی خوږې خوږې نغمې راته د مینې ژغوي په زړه کې مې د مینې ولولې را پاروي ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ساده پنګړو شرنګ مې هر سهار وشوي پزړ کې مې د مینې ولولې را پاروي او پزړ کې مې د مینې ولولې را پاروي او ساده پنګړو شرنګ شرنګ پشان وړېرم پشان څنګه وشېرم د ګل پشان وړېرم خندې زم مستې زم بلبل غونډې چغېرم پزور شوتې څنګه زم لستور ګوتې چاره